په افغانستان کې د سهار 8 بجو شوې. افغان حکومت وایي د دوه نهسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. د اوروزګان په چورې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ټول ښوونځي د وسلوالو طالبانو په امر تړل شوي دي. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونو کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړې د دې سات خبرونو ته افغان حکومت وایي د دوهې کانفرنس لغوه شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي د قطر د حکومت لخوا د دوهې کانفرنس لغوه شو. ولسمشري ماڼۍ په دې باب بېګانه وخته یوه اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې نن یا سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې غونډه پیل کړي. د افغانستان حکومت تیر سه شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د ارګمانۍ په بېګانۍ اعلامیه کې د دوهې د ناستې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکي افغان هیئت په منلو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لوري خپور شوی لیست اوږد او نه منونکی بللی و. طالبانو د پنجشنبه په ورځ د افغان هیئت د سفر زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون ونه خود، خو تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویلي وو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللي وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبریالانو ته وویل چې په غزنی کې به ټولې لاسته تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده. تاسې هم وینئ
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو کې طالبان کنټرول لري. دې ډلې د غزنی په ښار هم په تیر اګست میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د رپورټونو په اساس طالبانو او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنجشنبه په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ. دیني عالم محمد دسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او سوله وکړي.
پر دوار زاخته چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلې دي، د الله کلام ورته خیر ویلې دي.
لا کندهار د ازادي رادیو خبريال د ریپورت په لمخې د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، ښځو، قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه اخیستې وه. د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي ریپورت تر خپرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه ریپورت د خپرېدو په غبرګون ویلي چې نو کوم سازش شوی و او نه د څېړنو مخه نیول شوې. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویان دیمیتري پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت رد کړی او بې اهمیت یې بللی. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پریکړې په اړه چې یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللي غبرګون ښودلی دی. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخواني څښتن ولګیاراج ایهور کولومیوس کی ته وسپارل شي خای ناوړه پایلې ولري. د اوکراین یوې محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم وکړ چې په 2014 کال کې د یو خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړی دی. د اوکراین ولسمشر د محکمې دا حکم یو بې باکانه ګام بللی او ویلی دی چې دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پرې نشي کړی او نوي اقتصادي ناورین به رامنځته شي. اخوا د ملي ګرځول شوي خصوصي بانک پخواني مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې د قضیه ګټلې ده. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف وخت نه وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان حکومت تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دوهې ناسته د قطر د حکومت لغو شوه. په یو اعلامیه کې راغلی چې د دوهې د غونډې د لغو کېدو علت دوهې ته د تلونکي افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د دوهې د دغه بین الافغاني کانفرنس لغو کېدو اصلي علت څه دی، دا سیاسي چارو له شنونکي او د پوهنتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه دراوړو. دا به هم واورئ چې د کندوز اوسیدونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه دي، نور د دوی د کورونه د سنګرونو په توګه نه کاروي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې په اوروزګان کې د چورې ولسوالۍ لسګونه ښوونځي د طالبانو لخوا د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو. یو د کور کلي اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسئ. افغان حکومت وایي د دوهې ناسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشرې ماڼۍ په دې باب بېګانه وخته اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې نن د افغانستان د 2500 کسیز هیئت او طالبانو یوه غونډه په دوحه کې جوړه شي. طالبانو دا لیست اوږد او نه منونکی بللې و. د دوهې د غونډې د لغوه کېدو علت دوهې ته د افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه دا جزئیات لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د قطر حکومت د دوهې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوي لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډې لغوه کړه. دا خبره ارګ ماڼۍ بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر اشرف غني او افغان سیاسیونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګ ماڼۍ وایي قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو د 2500 کسیزه یو لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په اعلامیه کې بېګا ناوخته راغلي قطر دوی ته یو نوی لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریځ په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د افغان حکومت یو چینې د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلي وو که د افغانستان 2500 کسیز لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوهې ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلي با عزت سولې ته ژمن دی او د سولې د ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د دوهې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوي، خو د ده په خبره چې ژر به افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماوه همدا جمعه د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لومړی وځنډېده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشرو ټاکنو کې د عبدالله عبدالله دویم مرستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناستې لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي راډیو ته وویل د دوهې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا وار اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو ځینو نورو عناصرو په مداخله لخن سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسه په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خنډ ایس کوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت ته نه پاملرنه و. طالبانو د پنجمې په ورځ د افغانستان د پلاوي د سفر د ځنډېدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه غبرګون ونه ښود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالتونو هیلې ښکاره کړې وې، خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کېناستلو پرېکړه کوي.
بلخوا د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز مشر چې د غونډې په قربتوب جوړیده پروفیسر سلطان برکات په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په ډیر تاسف سره د اصول بین الافغاني کانفرنس چې د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز لخوا د اپریل د میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه ترسره کېدو ځنډیدلی دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې له بده مرغله هم د ګډونوالو پر سر اجماع جوړولو ته اړتیا. د خغلی برکات په وینا د کانفرنس ځنډ اړین دی ترڅو د ګډونوالو پر سر اجماع رامنځته شي. د برکات لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دا ځنډ په هیڅ وجه د کانفرنس د اجنډا او محتویاتو پر سر د اختلاف په معنا نه دی او نه هم سولې ته د ټولو لورو جدیت او ژمنتیا د پوښتنې وړ ده، خو ویلي دي چې دا خنډ د ګډونوالو د لیست پر سر د هوکړې پر سر رامنځته شوی ترڅو داسې ګډونوال د نورو په استازیتوب راشي چې کانفرنس په بریا سره ترسره شي. د دوهې د شخړې او بشري مرستو د مرکز مشر په خبر پاڼه کې وړاندې ویلي دي چې موږ پوهیږو د سولې راتګ څومره ستونزمنه چاره ده، اما د ټولو اړخونو نه ستړې کېدونکو هلو ځلو او خنیت سره سره هر اړخیز او ګډ پوهاوی رامنځته کول د ټولو اړخونو له همکارۍ پرته ناشونی دی. دا ویلي دي چې ټول ښکېل لوري دوهې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي البته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر خپل ټویټر باندې ویلي دي چې د ډېر خواشینی او مایوسه شوی چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دغه کومه غونډه چې ټاکل شوې وه جوړه شي ځنډیدلې ده. د ویلي دي چې موږ له ټولو اړخونو سره په تماس کې یو هڅه کوو چې دوی وهڅوو او ډاډمنه کړو چې ټول لوري د سولې او بین الافغاني خبرو په برخه کې خپلو تعهداتو ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی دی چې یوازې ډایلوګ او تفاهم په افغانستان کې د رواني شخړې د پای ته رسیدو او د اوږدمهاله سولې د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. هغه په ټولو لورو باندې بیا غږ کړی دی چې له فرصت نه استفاده وکړي او بیرته د خپل تعهداتو سرسم خبرې پایل کړي او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خپل تعهدونه وساتي. خو په دوه کې د غونډي د ځنډیدو اصلي علت رښتیا هم دغه د قطر مداخله وه که نور علتونه یې لرل، او همدارنګه دا به د سولې په راروانو خبرو څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه مې په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس سره په یوه مرکه کې یاده کړه. په سر کې مې له ښاغلي وایس وردګ وپوښتل چې د ده په باور د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت څه دی؟
تر هغې پورې خو خبر و چې د ولسمشر غني حکومت یا ټول د افغانستان دولت د 2500 تنو لیست د لدریو کټګوریو خلکو نه تشکیل کو چې سیاسیون یو، حکومتي چارواکیو او مدني ټولنه وه. د دې تعداد شمېر و بیا طالبان ورسره ونه منله. طالبانو بیا په قطر باندې فشار وارد کړ چې د قطر له طریق د افغانستان تو حکومت باندې فشار وارد شي چې ګواکې یو نوی لست تشکیل شي. په دې کې ځینو سیاسیونو حتی د حکومت په عدم موجودیت کې غونډې هم ترسره کړې وې په کابل کې، او دوی پرته د حکومت په مشورې سره یو نوی لست خپور کړو. نو دا تقریبا داسې یو د پردی حکومت یو هغه تاسو بللای شه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کنلای شه د قطر د دولت د افغانستان د دولت په چارو کې یو مستقیمه مداخله کنلای شه هغه فکر تاوم د دولت موقف دلته باید درک شي
وایس وردک مخکې لدینه مخکې لدینه وسلوالو طالبانو هم دغه لیست نه منونکې بللې او فکر نه کوئ چې په قطر به د طالبانو لخوا فشار راغلی چې دغسې یو لیست نه مني او پر ځای قطر د منځګړیتوب په خاطر باندې دغه بل لیست استولی؟
مطلب زه له جزئیاتو نه خبر نه یم چې د قطر غوښتنه به څه شی وه، که چېرته د قطر غوښتنه په اغه تخنیکی غوښتنې وي، مثال د خبره لوجستیکی غوښتنې وي چې موږ نشو کولای چې دونه میلمانه ځای په ځای کړو، هغه د یوه مشروع غوښتنه ده. او که چېرته د دوی غوښتنه سیاسي وي چې نه دا فرد نه دا بل فرد تاسې هغه کې بیا په دې کې او طالبان حق لري تر یوه حد پورې چې د افغانستان د حکومت سره تخالف د نظر وکړي، مخالفت وکړي، لیکن قطر خوب یه در حق نلاری. قطر خوب یه بیل ملک دیه یا بیل هواد دیه کنه
وای سردک داره تو وای چی تردیم مخکی زلمه خلیلزاد چی دغه ټول هڅې روانه کړی دی او بلا دغه وسنۍ خبرو اترو تام دی د په هڅو باندې زمينه برابر شوې ده او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد دی د دغه ټول لور سره په تماسونو کې او کابل ته سفرونه وکړل، قطر ته ولاړ. فکر نه کوي چې هغه خپل کار نه دی بشپړ کړی که څنګه بین الافغاني خبرو لپاره یو ټاکلی او کره چوکاټ نه دی جوړ کړی؟ ځکه که داسې کوم چوکاټ وي نو ولې اوس داسې اختلاف رامنځته کېده او غونډه لغوه کېده؟
نو په دې کې خو بیا که چېرته خلیلزاد شخصا مداخله کړې وای هغه به لا د تشویش کار وای، چې هغه به په دې معنا وای چې قطر نه امریکا افراد ټاکي، که نه د دې غونډې افراد ټاکي. کله چې د دې هغه محتوی هغه نوم بین الافغاني مجلس شو، بیا نو د افغانانو په منځ کې
وای سوردک داسې په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د مسکو کې هم ورته یوه غونډه وه او د حکومت د مخالفت یا نه غوښتنې سربېره پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. دغه نوی لیست هم چې قطر راستولی تقریبا هماغه د مسکو خلک هم پکې دي او یو څه پهیې ورزیات شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه خلک به پرته له دې نه چې حکومت راضي واوسي یا راضي ونه اوسي د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي؟
دغه ویره زه خپله لرمه. کله چې پرون ما دغه جریانات تعقیبول، دغه ویره د ما سوه چې ځینې سیاسیون سلیقوي برخورد کوي، قومي برخورد کوي او شخصي برخورد کوي، او که چېرته دولت او د افغانستان اوسنی حکومت ګوښه کړي، دا به د دې ټولې پروسې پر مشروعیت ډېر بد اغېز وکړي او دا به د ملت سره جفا وي که چېرته احساسات وکړي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې اوس چې د دوحې کانفرنس لغوه شو، دې ته ډېره هیله مندي وه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په دې خبرو اترو کې ډېر رول لري، په بېلابېلو مجلسونو کې برخه لري، هغه هیله ښودلې ده چې افغانان به په یو بل فرصت کې سره کښېني او په مسلو به خبرې وکړي. تاسو د دوحې د کانفرنس له لغوه کېدو وروسته د ورته یو کانفرنس د جوړېدو دپاره څومره هیله منې او دغه لغوه کېدل د سولې په دغه روان بهیر او هڅو کې چې ډېره هیله مندي ورسره تړل شوې ده څومره خنډ بولئ؟
زه خپله تاسو که د نړۍ نورو ټولو معاهدو ته وګورئ، حتی پروسو ته وګورئ، دغه یوه ډېره عادي په حساب شاتګ د لویې پروسه کې د سولې پروسه. تاسو د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه وګورئ، د کې مختلف اقشار وګورئ، د کې مختلف ایدیالوجۍ د کمونستانو سوشلستانو د چپ و راست و مذهبي ډلونه نیولې د ټول په افغانستان کې. نو د افغانستان ډېره پیچلې مسله ده. دا پروسه د سولې پروسه وي، یوه اوږده پروسه وي، او د یوه کنفرانس د یوه مجلس لغوه کول به زه فکر نه کوم چې په دې پروسې باندې څه مشکل هغه کې وارد کی. او مشکل با هغه وخوی که چیته امریکا علاقه مندی دلاس ورکی یا روسیه ورکی یا دغه نور ملکونه علاقه مندی دلاس ورکی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د یو پانتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده چې د قطر د غونډې په لغوه کېدو یا ځنډېدو یې خپل نظر څرګندوه. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستان قطر ته پر تلونکي پلاوي اعتراض کړی دی او ویلي دي چې د پلاوي د غړیو شمیر زیات دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ دوه ورځنی کانفرنس پیل شي او پکې د افغان حکومت د چارواکو په ګډون د سیاسي سیرو یو پلاوی له طالبانو سره خبرو تکشینی. طالبان چې له امریکایي چارواکو سره د سولې په خبرو بوخت دي تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له خبرو او لیدنو کتنو ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې له ټاکلې جدول سره سم د شنبې د ورځې غونډې ته له سیاسي پلوه د یخي د ماتېدو په سترګه کتل کیږي چې شایي د خبري اخر د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. ورځپاڼه لیکي د پنځشنبې په ورځ پولیسکونو افغان چارواکو دا تمه لرله چې قطر ته بځي، خو کله چې له خوبه پاڅېدل په رسنیو کې چې کوم لسخ پور شو په هغه کې د دوی نومونه نه وو او تر دې وروسته دوی ته زنګونه راغلل چې د قطر سفر وځنډېد. نیویارک ټایمز لیکي چې له هم له ټاکلي جدول سره سم دا غونډه د شنبې په ورځ پیل شي، خو یو شمېر چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي دي چې شاید دا ګرانه وي چې رامنځته شوې ستونزه هوار شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا څرګندوي چې د نږدې 200 کسانو په لیست کې دوی ته بدلون د منلو نه دی او دغه لیست دوی قطر ته هم استولی دی، خو طالبانو له دې ډلې سره له غونډې ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو ترمنځ پر دې اختلافات پیدا شوي دي چې څوک به له طالبانو سره د خبرو مشي کوي. همدارنګه د طالبانو ډېر ټینګار هم مسله پیچلې کړې ده چې خبرې دي د دوی د ځانګړو شرایطو له مخې ترسره شي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا د قطر د غونډې په اړه د یو لویدیځ ډیپلوماټ په وینا لیکلي دي د پنځشنبې په ورځ د قطر د چارټر شوي الوتکې الوتنه وځنډېده او ولسمشر اشرف غني له خپلو جکپوریو چارواکو سره په اړه کې پر دې مسلې غونډه وکړه. د ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته دا خبر هم کړې ده چې قطري چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو چارواکي افغان او قطري حکومت د پنځشنبې په ورځ نه پوهېدل چې خبرې به کله پیل شي، خو یو کس چې له مسلې خبر دی ویل دي چې افغان پلاوی به د جمعې په ورځ ناوخت قطر ته سفر وکړي.
د روزګان سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت په اړه رپورټ راکړي.
د اورزګان د چوری ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلې. د یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تړلې دي.
د جلاله په نام نه د دې یو نظامي مسؤل دی، هغه یو پارچه ورته لیکلې وه چې د امرستاني پورې د چوری د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات مشترکې چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي، د دې معرف سره مشکلات لري، د خلکو سره مشکلات لري، په مجمعینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات تر اوسه مرسته واجه شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب هغه شروع دي، هیڅ مشکل نه څه پکې کې.
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي وو ویشت رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې، خو زیاتوي چې تر دا مهاله لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلې. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم همدزی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي څو د تړل شوو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
د سمو وخت وخت لپاره باندې کړی دی، د دوی د خاص خدمت کوم د څه غشتنه شي نه د څه خسر څه اعلان کړی دی،
چې مکتبونه بند کړي دا مکتبو د دلیل چې ولې بند کړي دي په جاره باندې موږ معلومات نه درو بند موږ رسنیږي او تاسو ولې دي تاسو رسنیږي سره په خبرو کې دي ان شاء الله مې څه چې دی ژر د تخلاصي کوغیم دا څه توې چې موقت او د شاه مکتبونه خلاصي یوازې د دې وکیلانو مکتبونه چې دي هغه موقتاً د څور لپاره بند کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنی ته څنګه دی ویلي دا یادونه ورده چې په دغه ولایت کې لدی وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلی وه او ترڅنګ د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
که لیوی خوا دا چوری ولسوالی چخوا دا طالبان لخوا دا خونزیو دا تدلکیدو ریپورت لرو، اخوا پا کابل او دا افغانستان پا نور ولایتونو که دا خونکو هغه انتقادونو و شکایتونو پا عرام یو ریپورت لرو چی وی تر وسه پوری حکومت دا دوی دا تنخواگانو دا الوڑول لپاره کلش منی ندی عملی کلی. دا پا دا سیال که دا چی دا افغانستان دا پوهن سرپرست وزیر دا چهارشنبه پورز دا خپلو راتلونکو کاری پروگرامونو دا تشریح کولو پر مهال وویل دا خونکو تنخواگانو دا الوڑول لپاره و پیشنهادی طرح چمتو کړی ده. خان محمد سیند پاړه رپورت لري.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې ښوونکی و او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونه توانید چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وقت معلوم بودم در شکردره نظر وی که
دی وی یه وقت به شکردره که خون که حکومت را تردی ریلگی پیسی را کود دندم پریخ وارم حکومت کور او زی را کلی
و تخانه و جای برما.
یواز عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پرېښي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمسالدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبي په عالي لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. خاغلی حقانی د یو ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برای من قصه کرد، برای من گفت
دی وای یو خون که را تا کیسه کوله چه ما لس افغانه لرل لکوچی سنگین وظیفه تطلم 15 افغانه می پا یو میلی بس او 15 می پا بلکی ورکر دیا حیران شم چه بر تا کور تا سنگ لار شم
چطور بتانم پس ما تا اونجا برگردم.
خون کی پداس حال کې د ژمنو په نه عملی کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د خونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یو پیشنهادي طرحه وړاندې کړې ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار ایسته که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وست پا پام که ده چه دغه طرح تر دره و میاشتو پوری ولسمشر صاحب تواست و بلی دل چی چه کمی دغه وردیاوی ده اجرا وردی و سمر امکانات لرو چه پاساس ده خون که تنخواگان لوڑی شی
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غنی همداشان ځینو دولتي ارګانونو او په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. خدا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو به معلومه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص سرنوال رابرټ مولر یو ایډیټ شوی رپورټ پرون کانګرس ته ورکړل شو. د دغه رپورټ دا بڼه په انټرنیټ کې هم خپره شوې. په رپورټ کې راغلی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا ټیم یې لاس نه دی ورسره یو کړی. په اړه یې تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلي د رابرټ مولر څېړنې ښیي چې د روسیې دولت د امریکا په ترسره شویو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې چې په مټ یې ډونالډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسید د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دا ویلي چې د څېړنو په پایله کې د روسیې په دې هڅه کې د ډونالډ ټرمپ یا د هغه د انتخاباتي ټیم د سازش په اړه شواهد
ندی پیدا شوی. ده خاص ترنوال رابرت مولر رپورت دا سرګندوی چې د څیړنو نه ده ثابته کړی چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. ترنوال بار پرون پنځمه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته غږیده او دا بیان یې ورکړ. تر دې کانفرنس مخکې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاس وهنو د تورونو خاص څیړونکو ترنوال رابرت مولر د خپلو څیړنو یو ایډیټ شوی 400 مخیزه رپورت خپور کړ. د پنځمه پرز دغه رپورت بیا کتل شوی باندې کانګرس ته سپارل کېدو سربېره په انټرنیټ هم خبره شوه. اخو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د رابرت مولر د څیړنو د بیا کتل شوی رپورت د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې نه کوم جوړجاړی شوی او نه هم د څیړنو مخه نیول شوی. ښاغلی ټرمپ د پنځمه پرز په سپینه ماڼۍ کې وویل ما ښه ورځ تېره کړه، ویل شوی چې کوم سازش نه دی شوی او نه هم د څیړنو ممانعت شوی. دا هیڅ کلام نه و شوی او نه به وشي او موږ باید په مسایلو ژور سر خلاص کړو. دیموکراتانو په واشنگتن کې د امریکا لوی څارنوال تورن کړی چې هڅه کوي څو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه د خبرو شوي ریپورت د منفي موندنو په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي ویلیام بار د هغې خبره په سرسرخون کې هڅه کې ښکیل دی چې د ټرمپ د ادارې لخوا د مولر د راپور د مثبت ښودلو په هدف ترسره کیږي. په روسیه کې د ولسمشرې ویاند دمیتری پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه پور شوی رپورت رد کړی او بې اهمیته یې بللی دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د قطر حکومت د دوحې کانفرنس لغوه کړی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر ټولو خواوو غږ او ټینګار کړی دی چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دی په خپلو ژمنو ودرېږي او خبرو ته دې ستانه شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو پرون په غزنی کې شبنه وکړه چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. په کندهار کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو پرون د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د هڅه کړې خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرت مولر د یو ایډیټ شوي رپورت تر خپرېدو وروسته وکړه. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پرېکړې په اړه چې د یو لوی بانک ویلي کول یې ناقانونه بللي غبرګون ښودلی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورت پرون خپور کړ. په دې رپورت کې د نړۍ 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه شوې ده. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو شمېر چې ژورنالیستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دی او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د تنګولو په حال کې دي. نور جزئیات به
د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې په رپورټ کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوې جګړه، غیر مسؤلې وسلوالې ډلې او په اداري فساد کې ښکېل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورټ کې د ژورنالیستانو شوزو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شدي ژورنالیستان د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلني رپورټ کې ویلي چې د وروستیو 10 کلونو تجربې پر اساس یوه خبره واضح ده. او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوي دي. د بیپولي خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروې کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
له فرشتې جلالزی سره پاتې کیږو. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ژورنالیستانو د ستونزو په اړه فرشتې جلالزی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکې ټولنې له مشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لویه ستونزه ده.
واقعا هم په دې وروستیو لسیزو کې په کې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وې خورا بد کال و، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو دپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لا هم خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لا هم وهل کېږي، ټکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پکار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بېرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړي، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم. له امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه ورکوي. که مونږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او مونږ ته په دغې دغې مواردو کې معلومات راکړي چې په تېر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیټول شوی، یو بېلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کېږي. او که ژورنالیستان بیا چېرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کېږي. نو دې ټولو ته په کتو مونږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبریالانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تېرو کلونو یا د تېرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلی.
زیارمل صاحب، دلته د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که مونږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالات ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا مونږ ووایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، په 2016، په 2001 تر 2008 پورې په ننګرهار کې هم د ښځینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې، هغه هم د سټوډیوګانو دننه، یوازې د خبرګونو د ویلو دپاره یوه نیمه ویان بشته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی ګزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د نرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دای واقعیا ده لام نشته دی، او هغوی تر موږ ډیر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.